د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې پر پومبي خبرې کو. پومبه چې ځینې پخته او ځینې کاله کې بولی په نسبتا تودو سیمو کې کرل کیږي، له دې کبله چې له پومبي ډیر کار اخیستل کیږي او تجارتي ارزښت لري، ځکه په سپینو زرو مشهور شوی. په صنعت کې له پنبې څخه په نساجی کې ډیر کار اخیستل کیږي، خو نه یوازې په جامو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي، بلکې له پنبې ګڼ نور شیان او حتی کاغذ او له دانو یا چیګټو څخه غوړي هم جوړیږي. اټکل کیږي چې په نړۍ کې هر کال 25 میلیون ټنه پنبه تولید شي او د نړۍ د ټولو کرنیز ځمکې پر 2.5% پنبه کرل کیږي. تر ټولو ډیره پنبه په هند، امریکا او چین کې کرل کیږي. هند د کال 5 میلیون ټنه پنبه تولیدوي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د پنبې کښت په 1910 میلادي کال، یعنی له اوس څخه 3.5 کاله پخوا پیل شوی دی. په شمال کې په کندوز، بغلان، تخار او بلخ ولایتونو او په جنوب کې په هلمند ولایت کې زیاته پنبه کرل کیږي. په 1900 میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د کال 1,000 ټنه پنبه تولیدیدله، خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو له پیلېدو وروسته د پنبې تولید او کښت کم شو. یو دلیل یې دا و چې د کورنیو جګړو د پیلېدو له کبله سپینزر شرکت چې له کروندګرو به یې پنبه رانیوله وران شو. په وروستیو دوو لسیزو کې یو وار بیا په افغانستان کې د پنبې د کښت د ترویج لپاره ځینې کارونه وشول او په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې کښت زیات شو. په دې خبرونه کې به په دې وژغېږو چې پنبه څنګه کرل کیږي، څنګه هوا او رطوبت ته اړتیا لري، د ښه حاصل د ترلاسه کولو لپاره باید څه وکړو. زموږ د خبرونې میلمانه دی پوهندوی ډاکټر محمد ولی سالاری چې د کرنې متخصص دی، همدارس د پومبې یو تجربه کار کروندګر حاجی محمد حنیف عمرخیل. لومړی ډاکټر صاحب محمد ولی سالاری، زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې پومبه څنګه هوا ته اړتیا لري.
السلام علیکم تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته او په مجموع کې ټولو کسانو ته چې دا همداوس تاسو د لارې زما غږ اوري ټولو ته سلام کوم. او د هغې په څنګ کې لکه تاسو چې یادونه وکړه، پومبه یا پخته دا یو د صنعتي نباتاتو څخه دی چې په افغانستان کې لکه تاسو چې یادونه وکړه په 1970 کلو کې یو د مهمو ستراتیژیکو نباتاتو څخه و. او متاسفانه لکه تاسو چې یادونه وکړه، د پومبه د وخت په تېرېدو سره په افغانستان کې د جنګونو او داخلي مشکلاتو له امله، چون د دولت پالیسۍ او وخت دغسې وې چې خلکو ته د قانونو ته بې پیسې ورکول د تولید، لکه تاسو چې یادونه وکړه پومبه به د قانون نه اخیسته، یعنی یوه د حمایوي پالیسي وجود درلود، دغه پالیسي د منځه لاړه. نو په همدې خاطر د پومبې کښت تقریبا د 1,000 هکتار نه د اوس وختو کې چې کوم معلومات لرو تر 3,000 هکتاره پورې ځمکې ته راکمه شوه، یعنی تقریبا دوه چنده هغه ساحه چې په هغې باندې پومبه پخته کرل کېده هغه راکمه شوه. پخته یو نبات دی چې په داسې ساحه کې هغه لکه تاسو چې یادونه وکړه مرطوبه ساحه ای او تر ډېره درجه د حرارت د 14 په شپه کې، یعنی کله چې د شپې درجه د حرارت د 14 کمه نه شي او داسې محیط کې چې درجه د حرارت یې 3.4 پورته نه شي، په داسې محیط کې ډېر ښه حاصل وکړي. یعنی دا هغه درجه د حرارت ته، یعنی هغه اقلیم دی چې د پنبې د تولید دپاره بهترین اقلیم دی، یعنی دغه درجه د حرارت اقلیم نم هدف د درجه د حرارت او بارندگی او دغسې شیان دي. نو په کومو مناطقو کې چې خلاصه ووایم چې د 14 نه د سانتیګرید د شپې پکې هوا ټیټه نه شي او د 14 پکې جګه نه شي، حاصل ورکی. البته حاصل چې د 14 لوړه شي په ډېر ځایو کې ملګور، مثلا په بلخ کې، په نور ولایتو کې هم په 40-50 پورې حاصل ورکی، لیکن هغه حاصل چې مکزیمم حاصل دی، یعنی هغه بلندترین حاصل دی، څومره چې درجه د حرارت د تلور د شونه پورته ځي بیا هغه حاصل کې کموالی راځي.
بله صاحب، ډېره مننه استاده، لطفا وکړو بیا هم درځو او وګورو چې حاجي صاحب محمد حنیف عمرخیل څه وایي په کندوز کې، څنګه اوس خلک ډېر پنبه کوي او که نه کوي؟ یو وخت کندوز په شمال کې تر ټولو زیاته پنبه تولیدوله، خو بیا لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه سپین زر شرکت ړنګ شو، ویجاړ شو، بیا داسې کومه مؤسسه نه وه چې له دوی څخه پنبه واخلي، له کارمنګرو څخه، نو ډېرو خلکو شا ور واړوله. نن سبا څنګه ده حاجي صاحب عمرخیل؟
السلام علیکم ساروان صاحب، ټولو ملګرو چې مونږ غږ اوري، اول خو دې ټول ستړي مسي، ټول دې جوړ اوروږي، او بیا انجینر صاحب چې په دې برنامه کې علمي خبرې وکولې، مونږ ټولو د کاروانګرو خو د پختې کښت او کار چې ده په هغه وخت کې چې مثال په خوا وخت کې چې سپینزر جوړ و، سپینزر ډېر ښه تبلیغات درلودل، خلکو ته یې رانمایګانې کولې، خلکو ته یې داسې یو اساسي لارې ورښودلې او ډېر ښه تخمونه یې ورته په دسرس کې ورکول. دا دیقانان ډېر د پنبې یا د پختې له کښتو کار نه ډېر خوشحاله وو، په هغه وخت کې ډېر ښه حاصلونه ترلاسه کول. هغه وخت کې دغه د پنبې برنامه یعنې دومره هغه سو چې خلکو حتی دا نور کښتونه دومره ډېر نه کرل، بیا یې په دې باندې هغه نوم هم چې کېښود، سپین زر یې نوم په کېښود، په دې اخر وخت کې چې دا یو سپین زر ده، د دې وطن اقتصاد دا سپین زر ډېر ښه برابروي، او رښتیا هم دې قانان ډېر په هغه وخت کې تې خوشحاله،
هغه وخت خوشحاله اوس څنګه ده؟ نن سبا خلک کری او کې نه کری؟
اوس په دغه دوه کلو کې چې دغه راغلي دوه کلونه دي، دا خلکو پروس کالم ډېره کرلې وه، خو سکالې یعنې پروس کالې که 50% وه، سکالې 80% کرلې ده، او ډېر ښه بوټي دي اوس، نو ډېرې ښې کوکلي او غوزې نیولې دي، دا دیقانان یې له دې ګله له دې هغه نه ډېر خوشحاله دي، او ډېر خلکو اوس د شاتو مچۍ هم دې منطقې ته د کندوز ولایت ته د بدخشان حتی د مچیو صندوقونه یې راوړه چې د دو ډېر ښه ګل ده، د پختې د کنځلو دا شیان، نو دلته دغه کماوي ته هم دا پخته ډېره ښه ده، خلک له پختې نه ډېر راضي دي اوس. مثال پروس کالې من لږ قیمته و، سکالې اوس دغه من لږ ارزانه ده، 400 روپۍ ده، نو نه پوهېږم چې دغه سپین زر به سکالې خرید څه خل وکوي، خو سپین زر چې د دیقانانو نه لږ په جیډه بیه واخلي، هم د سپین زر لپاره ښه ده، هم د دیقانانو لپاره ښه ده، او سپین زر بیا
ډېره مننه. صحیح شو حاجي صاحب، بیا هم نوبت در رسیږي، سلامت اوسئ، ډېره مننه. کور ودان ښاغلی سالاری څخه به وپوښتو. سالاری صاحب عمرخیل صاحب وویل چې ځکه خلک په کندوز کې پنبه کری چې اوبه ډېرې نه خواړي، حال دا چې ما داسې اورېدلي وو چې پنبه ډېرې اوبه غواړي، څومره اوبو ته ضرورت لري؟ البته له نورو بوټو نورو محصولاتو سره په مقایسه کوو وایست.
مننه، ښه پوښتنه ده، بیا هم حاجي صاحب ښه معلومات ورکړل. پنبه چې ده د نظر په نوه هغه موږ په علمي لحاظ جنټیک ورته وایي، جنټیک دا مانا چې دغه حاصل چې دی د اکثرو شیانو دا د دوو فکټورو یا عواملو په واسطه کنټرولېږي. یو خپله هغه ظرفیت د نباب دی چې څومره ظرفیت لري، که په داسې دقاني ژبه ووایم نو یعنې هغه نباب څومره توانایي لري چې تولید وکړي. د دو په څنګ کې محیط هم دی، کله کله داسې وي چې موږ دته جنټیک بای انوایرنمنټ وایو، یعنې د محیط او د جنټیک ترمنځ په اصطلاح څومره توافق دی چې هغه د حاصل په زیاتوالي کې برخه واخلي. نو نظر په نوه د ورایټۍ فرق کې دا چې څومره اوبه غواړي، بعضې زه 2010 کال و تازه د امریکې نه مې ماستري کړې وه، راغلی وم دلې، بیا د یوې پروژې چې بانک آسیایي تمویلوله د هغې مشر جوړ شوم، بیا لاړم بلخ ته، بلخ ولسوالۍ کې هلته پنبه ډېره کرل کېده، نو هلې لاړم. د فرانسویانو یو دفتر و چې د وزارت زراعت سره هماغه وخت همکاري درلود، البته د پختو بخش کې، د چلې لاړم، پختي مې ولیدې، د محلي انواعو د پختو سره یې ډېر تفاوت درلود. یعنی نو د پختی چې بیرته غزواب راشم د سوال د تاسو هر څومره چې د یو نبات پانی غکیږي په موږ اندازه د هغو هغه تنفس او د اوبو تبخیر زیاتیږي، نو په موږ اندازه بیا زیاتې اوبو ته ضرورت لري.
درست.
نو په مجموع کې پخته چې ده ډېر اوبو ته ضرورت نه لري، لکه ما مخکې وی نظر په نو نظر
مثلا د غنمو په پرتله
د پانی
له غنمو سره مقایسه کړئ چې ډیر عام دي.
یو څلور دغه جی صاحب خود غلطه ده، د عملی د کار کړای دی، لیکن د غد لحاظ دغه سې دي چې یو څلور ځلې چې دا آبیاری شي، اول ځل مثلا کله چې وکړل شي یو هفته وروسته، بیا د 15 ورځو په لاس 12 نه 15 ورځو په شاوخوا کې، بیا په اخره کې اوبه تقریبا دغه چې کله رسیدو ته وخت کېږي اوبه په کمې شي، په دې خاطر چې څومره ډیر اوبه ورکوي نبات همغومره ډیر وخت د ضرورت لري چې هغه و حاصل روش، یعنی توخ شی حاصل یه. نو دیر و بوت هم ضرورت نلری، البته نظر پا ده خود و بو ده بیاره ده پا آتم چی یا ده تاس چی مو ورت و بو ورکون ده نظر پا رتوبت ده مقا ساحه باندیم تازیب
بله
که واش ساحه یه لگ دیر و بوت ضرورت نلری و که ساحه لمده یه لمده بل دیری به دیر و بوت ضرورت نلری.
درست.
یعنی پا مجموع که ده نبات چی ده کدر تواهیم که جوار نلگ دیر و بو غالی، یعنی ده سی نبات نلی که بیخی دیر و بو غالی.
درست.
مشکل
ډیره مننه کور ودان استاد عجی صاحب عمر خیل، تاسو چې کوم ډول پمبه کری، کوم ډول پخته ستاسو په اصطلاح، هغه څو ځلی وبوي تر لاغه وخت چې کری، تر هغه وخت چې بیرته پمبه راټولوي؟
منګه خو سروان صاحب پمبه چې په اوله کې ګدو دا په وبو کې خودل کیږي په دې څور په میاس کې دلته چې په وبو باندې کې خودله، بیا دې ته یو څو ورځې ګورې دا یو نیش کوي، چې هغه نیش یې وکړو بیا یې یو ور یادادي کوو چې دا له دې نیش او له هغه نه راووځي، بیا دا نور څوک نه اوبه کوي چې په اسانه باندې چې دا بیا تو چې دې کېتمن وایي او دا هغه کوي دې کې بیا هم دا چې کېتمن یې ووهه یا مثال دا خطونه پکې واړول هغه یې کړه، بیا دا تر ډېرو پورې دا نه اوبه کوي چې دا د دیقانان یو تجربه لري چې دا پنجه او شاخه وکوي، بیا چې ښه تږې سوه دا ډېره تنده ورکوي دې ته، دا مقاومت له تندې سره ډېر لري، بیا چې دې دغه شاخې او پنجې او شاخې وکولې بیا نو په دغه وخت کې یو بیا اوبه ورکوي او کوټ ورکوي، دا بیا په همدغه یو اوبو باندې دومره یو عمل کوي چې ډېر دا ځمکه ټوله سوری کړي، بیا یو اوبه بله ورکوي انساج انجینر صاحب خبره چې دغه څلور اوبه په دې خپل وخت کې دا وخوري دا بالکل ځان پوره کوي نور، او هغه ځان چې پوره کړ دا اصل د ځان برابروي نور دا کوم عیب او نقص نه کوي، هېڅ کښ دا رقم ته نه وي، دی خو په دغه اوله کې چې دغه کېښودلې په اوبو دي او بیا یې زر په زر بیا اوبه کوي، بیا دلته دا ډېر وخت اوبه نه غواړي، تقریبا 45 ورځې دا اوبه نه غواړي، بیا چې دغه بوټي نور کوم شی چې ضرر دې ته رسوي هغه ټول له منځه لاړ شي، بیا چې اوبه کې دا په خپله ډېر یو ښه هغه کوي نمو کوي او په دغه نمو باندې په دې ځمکه سوری وکوي، دا خپل رطوبت هم بیا په دغه ځمکه کې ساتي، دغه څلور اوبه دي مراد انجینر صاحب خبره بالکل دې ته کفایت کوي.
درست. ډېره مننه، ډېره مننه حاجي صاحب عمر خیل. استاد دوی وویل چې کله سي ژدو، ما ته دا سوال پیدا شو چې پمبه تخم لري، بوټۍ لري، او بل زده چې څه وخت باید وکړل شي یا کی خودل شي؟ په افغانستان کې خو البته بیلابیل اقلیمونه لرو، شاید په جنوب کې یو ډول وي، شمال کې بل ډول وي، خو په شمال کې که ووایست چې تاسو د بلخ تجربه هم درلوده، څه وخت پمبه کرل کیږي او څه وخت بیا حاصل ټولی شي؟
مننه کوم. نظر په منطقه لکه تاسو چې ووی افغانستان موږ مایکرو انوایرنمنت ورته وایو، یعنی دغه که تاسو محیطونه وګورئ د کندوز محیط کېدای شي د بغلان نه او د بغلان د کابل نه همدغسې تقندار او په نورو مناطقو کې دا ډېر فرق کوي، او موږ دوته ډیګري دی وایو، یعنی هغه درجه چې اگر وازې تعیینېږي چې څومره وازو کې دغه انواع د پنبې رسېږي، په شمال کې معمولا اجي سپته ډیر پته یي چې هغه عملا د کار کې د پیندلسم د حمل نه نظر په منطقه ته پیندلسم د ثور پورې پومبه باید وکړل شي. دغه یوه میاشت کې د پیندلسم د حمل نه نظر په منطقه په جنوب منطقو کې اکثرا کله چې غنم وریبل شي یعنی انتقال ته ځمکه دوه فاصله کېدلی شي نو هغلته د غنمو د ریبلو نه وروسته چې په بعض مناطقو کې ډېر غنم خو هم تقریبا د ثور په میاشت کې ریبل کېږي، مثلا مخکې به په ننګرهار کې دومره پختي نه کرل کېدې، اوس په ننګرهار کې هم پختي کرل کېږي چې اوس تقریبا په درې زونو یې پخته کرلو ویشلي دي چې یو پکې همدغه د شمال زون دی، همدا د شرق زون دی او د غرب زون دی. په دغه منطقو کې په شمال کې معمولا د پنځلسم د حمل نه تر پنځلسم د ثور پورې پخته کری، او په جنوب کې چې ننګرهار او د جنوب شرق او جنوب خوا کې کوم ځای چې ګرمې دي هغه کې وروسته د غنمو د کرلو نه، او دا چې څومره وخت کې درسیږي د نظر په ناوه لکه مخکې مو نبات دوه اړخه لري، یو محیط دی او یو خپل دغه د جینوټایپ د نبات یا ناوه د نبات ده. بعضې ورایټۍ دي زر رسیږي، بعضې ورایټۍ دي وخت نیسي. د نظر په هماغه باندې په دغو محیطو کې پنبه ډېر وخت نه غواړي، یعنی نظر په ناوه فرق کی چې کوم زدرستی هغه زر رسیږي تقریبا درې میاشتې دغسې وخت نیسي، او چې ډېر رسیږي هغه کېدای شي لږ وړاندې ډېر وخت ونیسي. لکه حاجي صاحب چې وفرمایل دا په آخر کې مغ آخر آبیاري چې ورکوي نظر په دې باندې چې ته یې څنګه اوبه کوې، یعنی که ته ورته اوبه ډېرې ورکې دا پخته بیا زر حاصل ته نه برابرېږي، او که کمې ورته ورکې بیا زر
برابرېږي. بله ډېره زیاته مننه. داسې ویل کېږي چې پنبه قوي ځمکې ته ضرورت لري او په خپله هم ځمکه ډېره کمزوره کوي. دا د منځنۍ آسیا په باره کې هم دغسې خبرې کېږي چې هلته ډېر تاوانونه پیش کړي دي پنبې. دا څنګه ده دا خبره حقیقت ده او که نه ده؟ دا پنبه واقعا ډېرې قوي ځمکې ته ضرورت لري او له ځمکې ډېر څه اخلي؟
بله ممکنه نبات خپله پنبه چې دی قوي نبات دی، یې ریښې ډېرې وړاندې دي. حاجي صاحب دته به پته وي چې مېلمه ته هغه چې عملا به کار کوي د دې ریښې ډېرې وړاندې دي او د ځمکې نه ډېر شیان اخلي، د دې قوت زیات دی. لیکن په معمولا هغه خاورې د دې دپاره چې هغه موږ خاورې د علمي لحاظه په دولسو څلور کلاسه لرو، بیا هغه سب کلاسونه یعنی فرعي صنفونه لري، مجموع کې څلور صنفه دي خاورې. بیا دغو د بعضې چې ارتګادي شي د خاورې په اصطلاح هغه یو رقم خاوره نه وي، بیا هغه فرعي صنفونه کېږي. خو په مجموع کې خلک کلي خاورې، هغه خاورې چې په اصطلاح ډېرې نرمې لکه صابون غوندې چې لاس پې وایې، دغو سه که لږ ریګ ریډ ګډ وي او لږ دغه د سیل رقم خاوره وي، دا د پنبې دپاره بهترینه خاوره ده. موږ دې ته کلي لنډ سیل خاورې وایي. دغه خاورې د پنبې دپاره بهترین خاورې دي او دغه ساحو کې باید د پنبه وکرل شي چې دغه رقم خاورې ولري. په نوره نړۍ کې پیشرفته جهان کې اوس خاورې نبات نظر په خاوره باندې تعینی چې په کومو ساحو کې کوم رقم نباتات وکرل شي. متاسفانه چې موږ په افغانستان کې ډېر پس پاتې یو، دغه شیان باید وشي. موږ دلته د خاورې ریاست لرو، د خاورې پېژندنې ریاست لرو، دغه باید دغه شیان وکړي، سایل مپینګ وکړي، د هرې منطقې دپاره باید خاورې تشخیص کړي چې په کومو خاورو کې کوم نباتات کېږي، ځکه چې د نباتات نظر په خاوره باندې په ساحه کې کرل کېږي. بیا هم راځم هغه ته قوي نبات دی، رښتیا هم دا ډېر کود او دغه شیانو ته البته نور نباتاتو په اندازه ډېر ضرورت نه لري، خو ورته ضرورت دی که ډېر کود ورکړي کېدلی شي ډېر حاصل ځینې لاسته راشي. او بله نبات دی، ریښې زیاتې دي او په دې خاطر د ځمکې په ځمکې نه ډېر شیان اخلي.
ډېر شیان اخلي. ډېره مننه، سلامت اوسئ. حاجي صاحب عمرخیل، که تاسو راته وایست چې تاسو په کومه ځمکه چې سږ کال پنبه وکړئ، کال ته هم پرې پنبه کړئ او که نه باید کال ته بل شی پې وکړئ چې ځمکه بیرته قوي شي؟
منګ خو د پخت د پومبه یا پخته چې هر دیقان په دې ځمکه کې وکړي، بیا هغه ځمکه کې د آینده په خاطر باندې بیا غنم کړي، بیا د غنمو جای یو بل شی کوي. دلته دغه غنمګرو کې دا پختې سمه نتیجه ورکړې نه ده اول تر اخره پورې، بیا د غنمو په جای کې نور شی کوي. دلته د پختي اصل په د کندوز په ولایت کې یو اصل ده، دوم اصل دلته مثال د غنمو په ځای کې څوک نه کوي، مګر د عمل نه شروع کېږي، پنځلسم د عمل نه تر پنځلسم د ثوره پورې کوي. په دې وخت کې خلکو کې هېڅ شی چا نه یې کرلی، ورته ولې ځمکه ورته آماده کړې وي، ځمکه ښه ورته اړوي، ځمکه ښه ورته پستوي جوړوي، ښه چې ورته آماده کړه، بیا په دې ثور کې دا اول د ثور نه شروع کېږي، دلته کری فقط تر پنځلسم د ثوره پورې ډېره ښه په پنبه راځي. دلته دا یو اصل جاینده په خاطر بیا بل شی کوي، هغه په دوم کال باندې هېڅ کښت چې دوه کاله په یو ځمکه کې کرې هغه صحیح نتیجه نه ورکوي. د زراعت له بخشم او د دهقانانو د تجربو په خاطر هم تجربې کړي دي، بیا یا یې پالیز کوي د آینده په خاطر باندې، پخوا خو به یې پالیزونه کوله، پالیز ځمکه ډېره ښه جوړوله، نو اوس یا غنم کوي یا یې جوار کوي یا یې مئی کوي، داسې یو شی په آینده کې کری پکې د غنمو په ځای کې، نو ځینې پښتانه پکې کری نه.
او د پختې لپاره کومه سره ورکوي، څومره سره پکار ده؟
د پختې لپاره خو سره په اوله کښې چې کېښودله دغه توره سره چې دا ورکوي، بیا یو ځله سپینه سره هم ورکوي، دغه دوه سرې ورته په کار دي. د سرې سره په قد لکه دغه نور کښتونه چې دي همدغه رقم تر دې ته هم همداسې ورکوي، اضافه نه ورکوي له نورو کښتو نه. هغه سره هم په خپل معیار باندې، یعنی دومره ډېر سره نه غواړي، څنګه چې دا فقط یو شی ده چې دا ډېرې ریشې لري، او په دا ځمکه کښې چې ریشې یعنی له ځمکې نه رښتیا هم ډېر شی را اخلي، لکه پنبه چې ده ځمکه یو څه ناڅه خواروي، هغه ځمکه د دهقانانو له هغه نه ځمکې ته ضرر ډېر کړي دي، خو بیا آینده ته بېرته چې هغه کښې بل شی کې بیا بېرته ځمکه لمر وهي جوړېږي، ځمکې کښې دونه تاثیرات نه راولي چې مثال یې
بله. استاد تاسو مخکې ویل چې په نوره نړۍ کې تحقیقات کېږي، ځمکه پېژندل کېږي چې چېرته کوم نوه یو نبات ښه وده کوي، هغلته هماغه شی کري، هماغه ذات، هماغه نویت، لیکن د موږ په وطن کې دا کار نه کېږي. څه فکر کوي چې دا د کرنې پوهنځي باید څه وکړي، باید په دې برخه کې کار ونه کړي؟ په دې برخه کې آیا کار نه دی کړی چې مثلا په هلمند کې کوم ډول پنبه ښه نتیجه ورکوي چې کروندګرو ته وروښي چې تاسو دغه جنس وکړئ، د کندوز وال ته ووایي چې دا جنس وکړئ، د بلخ وال ته کېدای شي یو بل یو ښه نتیجه ورکړي، هلته هغوی ته بله مشوره ورکړي؟ څه وایاست په دې کې؟
ډېره په ځای یو ښه پوښتنه ده. متاسفانه چې په افغانستان کې دغه د تحقیق یا علمي څېړنو دغه دود چې دی دا ډېر ضعیفه دی. ما څو ځلې چارواکو ته هم په مخ وخت کې هم اوس وخت کې دوی ته ویلي دي چې که موږ غواړو افغانستان د نورو ملکو سیال وګرځوو، موږ باید علمي څېړنې وکړو. مثلا لکه د تاسو چې یاده که موږ غواړو انواع مختلف دا د ولایت دپاره مشخص کړو، موږ باید توافقي تحقیقات وکړو. دا مانا چې موږ رایټۍ واخلو مختلفې همغه ساحو کې پنبه کرل کېږي، مثلا شمال زون دی، شرق زون دی، غرب زون دی، یو ورایټۍ د بیرون نه راوړو، د ښې ورایټۍ د پختې هغه نظر په موږ مشخصات موږ دته پیډیګري انفورمیشن یا هغه معلومات شجرهي ورته وایي چې دغه ورایټۍ د کم ځای نه ده، څومره حاصل کېږي، په کم شرایطو کې کرل کېږي، هغه راوړو افغانستان ته دلته. او هغه البته دا کار هم د پوهنتونو دی، هم د پوهنځیو دی، او هم خپله د وزارت وظیفه هم دغه د کرنې وزارت وظیفه دا ده چې توافقي تحقیقات وکړي. متاسفانه چې په دې اړه څه نه دي شوي، یعنې دغه انواع مختلف چې د بیرونه را وړي، یعنې حداقل یو شل دېرش نوې چې موږ ورایټي ورته وایي، دا یې بیرونه را وړي، په دوه درې محیطو کې وکري، او د قانونو ته هغه را وغواړي، ټرایل په اصطلاح، یعنی هغه سې ډیمونستریشن پلاټ دی ورته، یعنې هغه سې پختي هلته وکړي، د قانون ورته را وغواړي، هغو ته یې عملا ور وښایي چې دغه پختي تاسو وګورئ، تاسو په ساحه کې موږ کرلي دي، د هغو د وړاندې وم کړي. لکه مخکې حاجي صاحب ډېره ښه خبره وکړه، یو وخت کې دولت ته دغه کار کوه، همغه وخت کې داود خان او د نورو چې ده وویل چې موږ ته دې رهنمایي کولې، دې رهنمایۍ نه یو هدف همدا دی چې دغه انواع په دغو مختلفو ولایاتو کې وکرل شي، مثلا شل نوې، او هر یو چې کله یې کریم دغه د قانون ورته وغواړي عمل ته.
او بیا چې کله یې دغه په دغه ټوله موږ اګرانومیکي مرحله ورته وایو، دغه د شنه کېدو په افتلا تخاصله پورې د رسېدو دغه ټولو مراحلو کې دغه د قانون وغوړي د آبیاره یې د نورو بیا یې حاصل واخلي، د دې وړاندې دغه حاصل یې پرتله کړي، یو د بل سره چې کومه ورایټي په کوم محیط کې ښه توافق کړي دغه باید بیا هغو محیطو ته ولېږي. مثلا کندوز کې د دغو شلو ورایټۍ نه کېدای شي څلور پنځه داسې ورایټۍ نوې وي چې هغه ډېر ښه حاصل ورکړي. هغه باید د کندوز دپاره، بعضې د بل محیط دپاره، مثلا د هلمند دپاره، د بلخ دپاره، د فاریاب دپاره، په ډېرو جزیانو دغو ولایاتو کې چې په شمال کې کرل کېږي د دغو دپاره باید دغه مشخص شي. متاسفانه دا کار نه دی شوی. زه دغه تریبیون د تاسې د رادیو د لارې دغو ټولو ته وایم دغه ملک دغه سې تحقیقاتو ته ضرورت لري. اگر چې دغه اوس وخت کې یو پیشنهاد کړی و تقریبا یو څه پیسې د تحقیقاتو دپاره بیل شوي دي چې دغه تحقیقات به کېږي، نو انشاءالله که ژوند وزه یوه وعده کومه د حاجي صاحب سره د نورو سم چې موږ به دغه سې تحقیقات که ژوند دغه به دلته کوو. متاسفانه تر اوسه پورې په افغانستان کې چهار تحقیق کېږي، خلک داسې فکر کوي چې د پیسې اسو اوبو ته اچول کېږي، در حالې کې دنیا په دې پیشرفت کړی دی. دنیا چې کوم پیشرفتونه لري د پرمختللي ملکونه هغه د تحقیقاتو په نتیجه کې خپل ملکونه دغه ځای ته رسولي. او د افغانستان اقتصاد، موږ دوه نوع اقتصاد لري، یو زراعتي اقتصاد دی چې د موږ د ملک اقتصاد په زراعت ولاړ دی، یو صنعتي اقتصادي نه دی. افغانستان د زراعتي اقتصاد ملاتړ ته ضرورت لري، او که موږ غواړو د ملک په فو درو دغسې شیان باید وکړو. نور اوس زه فکر کوم چې د عمل وخت راغلی دی، دا ملک به تکله د داسې بدبختیو سره مخامخي. باید هر ټول کسان که هغه علمي کسان دي که هغه د قانون دي، ډېر موږ داسې پیشرفته د قانون لري، همدغه عادي صاحب د خبرو نه انسان پېژندل کېږي، دغه سړی ډېر ښه ډېر شان کوی شي. زه مطمئن یم چې که د دې سه علمي بخش لږ ورسره همکاري وکړي، دغه عادي صاحب کولی شي چې د ټول کندوز دغه د پختې سکتور دغه بخش بیرته لکه همغسې چې په سپین زر یاد ده همغسې په سپین زر تبدیل کړي. لیکن دا خلک یو ملاتړ ته ضرورت لري، دغه په خبرو دا ملک نور نه آبادي.
ډېره مننه تاسو څخه. لکه تاسو چې ویل په تحقیقاتو باندې ډېر نور هیوادونه ډېر مصرف په تحقیقاتو کوي، او همدا علت دی له یوه جریبه چې موږ څومره حاصل اخلو دوی شاید تاسو بهتره پوهیږئ، دوه درې چنده زیات حاصل اخلي، همدغه د تحقیقاتو نتیجه ده. حاجي صاحب بیا هم تاسو ته، تاسو تخم له کومه کوئ او قیمت یې څنګه دی؟
دا ډیر وخت کېږي چې دا تخمونه محلي سي او یعنی بالکل د پښتې نه د خلکو زړونه تور سوي دا پنبه یې بېخي کرله نه. هغه تخمونه خلکو کرل چې هغه تخمونه هېڅ نتیجه نه ورکول، یو کال به یې حاصل نه ښه و که بل کال ته به یې حاصل نه و.
ولې دلیل څه شی و؟ دلیل
خلکو چې له هر ځایه شرکت یا له کوزي او څه تخم له چین نه که له هند له هر ځایه دا چې انتقال کړی و رایې وړ، خدای دې هغه ته هم خیر ورکړي، یو ښه تخم یې را انتقال کړی و دلته او په دې وطن کې بېرته ترویج شو هغه تخم. بیا د بغلان تحقیقاتو یو څه تخم باندې کار وکاوه، هغه تخم هم بېرته دې خلکو ته لاسته ورغلی ده چې همداسې دا تخمونه سږکال سپین زره مو تخم را وړی و. دې مونږه د کانانو ما ته دا خبره وکوله چې یوه کیلو تخم په 1500 روپۍ ویل چا لکه چې تیوام نه خیسته دوی هم ښه نه کوي. دا سپین زر باید تخم د کانانو ته همداسې ورکړي، د کانان تشویق کړي، تخم ورکړي، کوټ ورکړي. دا ملک ډېر ضرر لیدلی ده، ډېر خراب شوی ده، د دې کانانو اقتصاد بیخي ډېر ضعیفه ده. د دې کانانو سره باید ډېرې ښې مرستې خلکو هر څوک وکوي. مثال چې سپین زر خو باید دومره همکاري ورسره وکوي چې په خوا به د کانانو ته تخم سپین زر خوشې ورکاوه، په پیسو به یې نه ورکاوه، هغه تخمونه به ما سپین زر ورته را پیدا کول. خو دا دوه کاله کېږي چې دا تخمونه لږ راخیستوي دي، د خلکو یو څه نه څه له پنبې سره میر و مابد پیدا شوی ده، یعنی حاصل یې ترلاسه کړی ده.
بله صاحب، ډېره مننه حاجي صاحب عمر خیل. رغمو لکه چې قطع شو خو خیر تاسو لپاره لاین کې یاست. وربشو استاد ته، استاد حاجي صاحب ویل چې حکومت باید له دوی سره کومک وکړي، ملاتړ وکړي. دوی د سپینزر شرکت یادونه وکړه چې تخم ډېر قیمته خرڅوي. مخکې تر دې چې سټوډیو ته راشم، ما په دې برخه کې یو مطلب لوست، په هغې کې ویل شوي ول چې د امریکا متحد ایالات د پومبیل درکه د کال شاوخوا نږدې څکم البته 15 میلیارد ډالر عاید لري او په خپل دولت 2 میلیارد سبسيډي ورکوي د دې لپاره چې کاروانګر تشویق شي چې پومبه وکړي. لیکن زموږ غوندې وطنونو کې چې کاروانګر مو ډېر مشکلات لري، ورته تحقیقات هم نه کوو، لارښوونه مرته نه کوو، څه فکر کوئ چې حکومتونه څومره مسؤلیت لري چې حداقل په دغسې وړو وړو برخو کې له خلکو سره کومک وکړي؟ سبسيډي خو بلې خوا ته پرېږدي.
زه فکر کوم چې د ډېره فضای خبره ده په نور جهان کې، حتی همدغه افغانستان کې په 1991 کلو کې افغانستان 10% صادرات پیسې چې د بیرون راغلي 10% د همدغه تختې بخش و، یعنی 10% چې موږ صادرات درلودل د ټولو صادراتو 10% تختې جوړول چې موږ بیرون ته لیږل. د دولت د پالیسیو یوه برخه باید هم دی چې خلکو ته تخمونه تولید کړي او خلکو ته یې ورکړي، لکه مخکې چې ما وویې دغسې توافقي تحقیقات د وزارت زراعت د دولت د امارات د دې کسانو وظیفه ده. خلکو ته د تخم رسول، د قوم ته د تخم رسول دا د دوی ملي وجیبه ده چې باید دغه کار وشي. او داسې تخمونه لکه حاجي صاحب مخکې وویې دوه درې تخمونه د خلکو د بیرونه راوړي دي، په دې کې باید ډېر فکر وشي. موږ په هند کې اوس تخمونه لرو په نامه د جی ایم او جینیټیکلی موډیفاید کراپس، یعنې هغه نباتات چې جینیټیکي تغییر شوی دی د یوه باکتریا په اساس. دا زما البته مسلک هم دی، همدغه کې امریکا کې کار کړی دی تعلیم. نو دغه نباتات چې دلته راځي د موږ په افغانستان کې متاسفانه چې تر اوسه پورې په دغه شلو کالو کې چې دغلته مخکې حکومت تیر شو، موږ حداقل یو سرټیفیکیټ نه لرو په نور جهان کې په نامه د فایټو سانیټری سرټیفیکیټ، یعنی هغه سرټیفیکیټ چې موږ ته دا وښایي چې دغه تخم چې د بیرونه راځي دا هیڅ نوع ضرر د محیط لپاره او د خلکو لپاره نه لري، نه د غذایي لحاظه، نه د تولیدي لحاظه، نه د محیط لحاظه. تر اوسه پورې موږ داسې یو سرټیفیکیټ نه لرو. په نوره نړۍ کې چې دغه سرټیفیکیټ ونه لري ته هیڅ شی هغه ملک ته نه شي وړلی. متاسفانه لکه د حاجي صاحب وویل، د چین نه خلکو تخم راوړی دی، دا ښه په کومه طریقه راوړی؟ کېدای شي دغه تخمونه یې چې جی ایم او وي، جیمو هغه نبات دی چې د مختلفو آفاتو آفات هر هغه شی چې نبات ضرر ورته موږ آفات ورته وایو. آفات کېدلی شي یو حیوان لاړ شي، یو تخته وخوري خراب وي که د آفات کوي، لیکن دغه آفات چې دي مثلا امراض دي د نورو د مخنیوي دپاره دغه نباتات داسې جوړ شوي دي هلته چې دا په هر رقم محیط کې ښه حاصل ورکوي. مثلا که دغه نبات په دغه جیمو کراپس دغه نوع چې د باکتریا په واسطه یو تخم منځته راغلی دی، که دا وکړي کېدلی شي دا د تغییر اقلیم په مقابل کې کېدلی شي یک یارې اوبو ته ضرورت ولري او ډېر ښه حاصل ورکړي، او د دغه رقم نباتاتو حاصل هم څو چنده زیات دی. مطلب مې دا و چې دغسې نباتات، دغسې تخمونه دا د وزارت وظیفه ده، د کرنې وزارت دا تخمونه باید دی تولید کړي، توافقي تحقیقات وکړي، خلکو ته تخمونه ور وښایي چې دغه تخم دی، او بیا نه تنها دا چې قیمته یې ورنه کړي، لکه تاسو چې یادوري وکړه سبسایډي د ټولو ملکو پالیسۍ، چې زه د پالیسۍ نه خبره کوم چې دولت پالیسي، دغه پالیسي ده چې خلکو ته تخم د خپل قیمت نه ډېر ارزانه ورکړي، که یې بس نه ورکړي حداقل په یو داسې قیمت یې ورکړي چې دهقان وکولی شي هغه تخمونه واخلي. او دغه په څنګ کې باید دغه پروسیجر چې د کوم ملک نه د بیرون ملک نه د موږ افغانستان ته کوم تخم راځي دا باید 100% کنټرول شي، دغسې چې موږ حداقل د دې تخم په باره معلومات ولرو چې دغه تخم چې د چین نه راځي افغانستان ته دا څه رقم تخم دی. او بعضې وخت داسې دي تخمونه، موږ تخمونه دوه رقم لرو، بښنه غواړم خبرې مې وږدېږي، موږ هایبرید تخمونه لرو، هغه تخمونه چې دوه رقمه هایبرید دي. که تاسو یو وخت کې وګورئ دغه تاریخچې ته، یو وخت کې ټول افریقا په امریکا د تخمو په تولید باندې 100% وابسته وه. موږ دوه رقمه هایبرید لرو، یو هغه هایبرید دي چې دوه نباتات یو د بل سره یوځای کې دغوی یوه دوره ګل استر شي، یو هغه هایبرید دي چې هغه دغوی جنټیک تغییر کیږي، هغه اول کال ډېر ښه حاصل ورکوي، دوهم کال نیمایي حاصل ورکوي، درېیم کال هېڅ حاصل نه ورکوي. نو موږ باید دغو شیانو ته د موږ دولت امارات دغه کسان باید ټول دوته متوجه چې دا تخم د افغانستان ته راځي، دا کوم نوع هایبرید دی، چې داسې ونه شي چې موږ هغه خپل تخمونه هم د خپلې منطقې مثلا همدغه کندوز چې د افغانستان د هر لحاظه د زراعت د لحاظه درجه یک ولایت دی، داسې ونه شي چې خپل تخمونه هم د لاسه ورکړي، دغه بل تخمونه هم اول کال به ډېر ښه حاصل ترې واخلي، چې دوی کې هغه د علمي لحاظه هیتروسس ورته وایي، دا مانا چې د خپلو پارنټس د خپلو والدینو نه دوه چنده زیات حاصل ورکوي. ناول کال به ډیر حاصل ورکی و هم کال کې د 50% او درې ان کال هیڅ حاصل نه ورکی نو په خپل تخمونه د لاس ورکړی وي دا یعنی د دولت بیا راځي د تاسو پښتنه کوي چې دا د دولت وظیفه ده چې سبسایډي ورکی تخمونه ورته تشخیص کی هغه تخمونه چې هغه د دوه ملک د موهیتو سره توافق ولري یعنی هر تخم باید هر صاحب ته ونه لیکل شي په خپل شرط په دې باید تحقیق وشي هغه مشخص شي چې دغه تخمونه د دغه ولایت لپاره دغه موهیت کې ښه نامه وده کوي او ښه حاصل کوي د قانون ته ور وپېژندل شي او بیا د قانون ته د سبسایډۍ په نتیجه کې یعنی په یو ډېر کم ډېره برخه مصارف باید دولت په غاړه واخلي او لږ د قانون او دا به د دې سبب شي چې دا به په دوه ملک کې د یو زراعتي زرغون انقلاب سبب کیږي او لکه مخکې چې یاده شوه پنبه چې د یو صنعتي نبات دا معنی چې نه تنها دا چې موږ د غوی نه غوړي ایستلی شو موږ د غو نه تیکې جوړولی شو حتی د مالدارۍ په بخش کې په افغانستان کې 6% جی ډی پي یعنی د موږ دغه عاید ناخالص چې د سرانه 6% از موږ په مالدارۍ پورې تړلی دی دغه اضافي مواد چې پاتې کیږي په اصطلاح د څلورو برخو نه یوه برخه غوړي درې برخې نور د حیوانات د پاره د کنجوري په هیڅ استفاده کی او په دې سره نه تنه دا چې د موږ د غوړیو بخش او د کیکو او د کالایو د خپل د غوښانو د ضرورت ته څنګ د موږ د مالدارۍ بخش ته پیشرفت کړی یعنی د دې نبات ته خاصه توجه وکړ دا نبات یو صنعتي نبات دی او د افغانستان کې وخت 10% د
ټول عایدات لري ډېر مننه استاد قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې خبرونه کې د پومبې په کښت باندې خبرې کوو څنګه وکړو څنګه ډېر حاصل ترې واخلو زموږ ملمانه دي د کرنې متخصص په هندوی ډاکټر محمد ولی سالاری او د پومبې تجربه کار کاروانګر حاجی محمد حنیف عمرخیل
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په هندوی ډاکټر محمد ولی سالاری او حاجی محمد حنیف عمرخیل زموږ ملمانه دي. حاجی صاحب عمرخیل پخته آفتونه لري مرزونه لري کې لري څه ډول مرزونه؟
مرزونه خو هر نبات په خپل هغه باندې مرز لري هر نبات په خپل هغه باندې هغه تداوی په کار لري مرزونه بعضی وکال کې د شي او مرز پیدا شي چې اته دا دی پومبی ګل تویږي نو هغه مخکې نه دی نه باید هغه دیقان یا خلک هغه باندې دوا پاشو کوي چې د هغه مرض مخکې نه دی نه ونی شي چې هغه مرض هیڅ راغلی نه وي چې دا ګل توی شو دا خو بیا اصل نه شي کولای نو تداوی په کار لري
نو دوای بیاشته دوای پیدا کیږي
دوا او دلته د خلکو یو څه نه ته هغه په خپل دا هغه کړی دی خو زه ل زراعت له بخښه دا غواړم چې د دې لپاره متخصصین خلق تعین کی او نور له دې نه ایسته بعد د قانونو په هر ترتیب باندې غوښی د دې مرزو د دې تخمو د دې شانه په خاطر باندې باید زراعت ډیره پاملرنه وکړي چې د قان مثال 15% یا 80% په افغانستان کې ټول د قان د بیا په کندوز کې مثال دی راځي چې ساده هم د زراعت پیشه خلک دي د هر نبات لپاره باید د مرزو غموسی خو د پومبې لپاره باید ډیر غموسی چې پومبه هم دا یو ګل لري چې ګل ول وي بیا نور هغه اصل نه شي کولای هغه خلاصي کې راځله
bale
نو مرز لا مال استا او دوا هم کم کثیر پیدا کیږي باځه کلو کې چې مرز هغه کله مرز وکاو چې اصل ته وانه سو خسترای خو چون چا تجربه نه درلودل د مرز پاکلا او هغه نه درلودل اوس خلک په خپل یو کم کثیر تجربه پیدا کړې ده د بعضی ډاکټرانو او هغه سره خبره شریکه کړې ده یو څه دوا موای پیدا کړې ده کم کثیر
بله ډیر مننه. حال دا چې کندوز په تاریخي لحاظ هغه ولایت چې پومبه پکې لډېره پخوا راهیسې کرل کېږي تقریبا 100 کاله ووتل، لیکن بیا هم خلکو په دې برخه کې تجربه نه درلوده. استاد، د پومبې د امراض او آفتونو په اړه که تاسې هم معلومات ورکوئ، کومې ډېر عام دي او خلک که ورسره مخامخ کېږي نو باید څه وکړي؟
پومبه لکه راجی صاحب چې وایي، د اقتصادي لحاظه د پومبې ډېر مهم هغه ګل دی. پومبه ډېر رقم رقم امراض لري، نظر په محیط موږ امراض چې دي تو رقم امراض لري. یو امراض دی چې موږ سایل بورن ورته وایي، یعنی په خاوره کې دننه امراض دي، په پټي کې امراض دي. بعضی امراض دي چې هغه ایر بورن دي، یعنی په هوا کې دي، ځای نه بل ځای ته. مثلا موږ بعضی فنګسونه لرو، پارچونه لرو چې د ډېرو ساحو نه تقریبا د بار په واسطه د یوې ساحې نه بلې ساحې ته انتقالیږي او هغه د امراض سبب ګرځي. نو یعنی امراض فرق کوي نظر په ساحه باندې، لیکن د دې دپاره چې د بعضی امراضو مخه ونیول شي، دا به ښایي چې تخم مخکې دې چې وکرل شي باید د دوا سره ملوث شي، یعنی دوا پرې وویل شي. بعضې دواګانې شته دي، مثلا د کریسان په نامه یو قسم دوا ده چې دا د قانون کولی شي چې دا تخمونه د غوسه دوا باندې تخم ووایي مخکې دې چې وایي کړي. لکه اکثره داسې امراض شته دي چې دننه په خاوره کې دي، او هغه امراض چې دي بیا کله چې نبات مشین شي کور ته ځي، نو په یوه داسې مرحله کې په نبات باندې حمله کوي چې هغه د دغه لکه حاجي صاحب چې یادواري وکړه، هغه د ګل د تیودو او د دو سبب کېږي. یعنی امراض مختلف سببونه لري، که زه اوس دلته د بعضې هغو کوم نظر په محیط باندې فرق کړي، لیکن دې ته باید ډېره توجه وشي چې اول دا تشخیص کړي. همدغه خاورې چې د علمي لحاظه که دوی غواړي چې یو ښه حاصل واخلي، د امراض نه پاک حاصل واخلي او دغه نبات یې ډېر صحي، دوې طریقې شته. یو خو دا چې موږ داسې تخمونه لکه ما مخکې درته وویل جی ام او کراپ کوي، دا د صحت لپاره هېڅ تاوان نه لري. یعنی د بکتریا په واسطه تخمونه منځته راغلي دي، دا باید وارد شي افغانستان ته. دا تخمونه چې دي د امراضو په مقابل کې ډېر سخت مقاومت لري، په هغې باندې هېڅ نوع مرض تاثیر اصلا نه لري. په دې خاطر چې په غوږ کې د ژوندۍ بکتریا په واسطه بعضې داسې خواص انتقال شوي دي چې هغه مرض ورباندې هېڅ اثر نه شي کولی. او دغه نبات د پخته د خوړل کېږي نه. یعنی موږ کله چې جهاني تجارت لرو، درې برخې لرو چې یو یې پکې کوډکس دی. کوډکس دا مانه چې کله موږ غذا تولیدو، دا باید د امراض نه عاري، باید هېڅ مرض پکې نه وي. پخته چې د موږ خورو نه، پخته یعنی دغه مشکل د موږ سره نشته. دغه تخمونه ما بیا هم د کرنې وزارت ته د متخصصینو د لارې د پانتونو د لارې باید داسې تخمونه چې هغه د امراض مقابل کې مقاومت لري، خصوصا دغه جی ام پلانت، دا باید راوړي دلې افغانستان ته. بیا لکه حاجي صاحب چې وویل، د اکثر امراض لپاره که دوی دواپاشي وکړي، دغه امراض هلته د منځه ځي. اګرچه موږ د مرض لپاره چې دا د حاجي صاحب لپاره وایم چې موږ په نوره نړۍ کې په پیشرفته ملکو کې مرض کنټرولېږي نه، د مرض مدیریت کېږي. که مرض کنټرول کې د مرض داسې نوې منځته راځي چې بیا په هغو باندې هغه دوا چې ته یې سږ کال استفاده کوې، کال ته بیا هغه ورباندې تاثیر هم نه کوي. که ته بیا هر څومره دوا پرې ووایې، هغه تاثیر نه کوي. یعنی موږ باید د پښتو تر منځ په نوره نړۍ کې، مثلا دغه یوه تجربه زه د جوارو وایم، په نوره پیشرفته ملکو کې خصوصا امریکا کې داسې جوار هم کري واخواته چې هغه پرېږدي چې همغه امراض ورباندې کار ولري. یعنی بیخی دغه مرض کنټرولوي نه، کنی هغه کولی شي چې داسې دوا استفاده کړي چې د مرض بیخي د منځه لاړ شي. لیکن مرض هیڅ کله د منځه نه ځي، مرض داسې نوې منځ ته راوړي چې بیا دغه کنټرول سخت وي.
بله، له دوا سره مقاومت زیاتېږي.
مقاومت ورته زیاتېږي، نوې منځ ته راوړي. نو دغه پاتوی ورته وایي، پاتوی نه هغه لاره چې څنګه دوی کولی شي چې خپل ژوندي پاتې شي، هغه بیا په هغو باندې دوا تاثیر نه کوي. د ما خواهش دا دی چې د همدغه ولایت د قانون لکه همدغه حاجي صاحب عمرخیل صاحب نه ډېر هوښیار سړی ښکارېږي، ډېر پامیده سړی ښکارېږي، دا کسان باید یو مرات د همغه دفتر نه مالته د کرنې د ریاست نه د دې غوښتنه وکړي سهم رسمي چې موږ دغسې تخمو ته ضرورت لرو، دغسې شعام ته ضرورت لرو. او زه مطمئن یم چې غږ اورېدل کېږي انشاءالله چې د دو دپاره بیا یوه طرحه په کار ده. زه چون وخت کم دی غواړم یو شی پیشنهاد کړم، هغه دا دی چې د کرنې وزارت چون د منابع بشری د لحاظه کله شي فوق صفه کې نه لکه پانتونه کې ځکه پانتونه کې اکثر استادان د ټول ماستر دی پی ډی دی ډاکټری لري دا کسان دي چې دا ټرین شوی دی په بیرون کې دا ډیر په اسانۍ کولای شي چې دغه وزارت وزارت په دې بخښو کې کومک وکړي یعنی یو تفاهم باید وي چې کرنې وزارت د پانتونو سره د وزارت تحصیلات علي سره یو په یوه داسې میکانیزم کار وکړي چې هم دغه تخمونه منځته راشي او هم دغې په نتیجه کې مثلا بعضې یو استاد متخصص دی خاص د امراضو د کرنې وزارت کولی شي چې یو مکتوب ولیږي پوهنتون ته چې دغلته دغسې یو مرض دی که د تاسو د ټیم نه یو کس لاړ شي هغلته دغه مرض تشخیص کړي او د دو مرض دپاره دغسې دوا چې هغه مؤثره وي او محیط ته هم ضرر ونه رسېږي که هغه پیشنهاد کړي نو هدف مې دا و چې یو داسې کار باید په دغه افغانستان کې وشي متاسفانه اوس فعلا دغه هماهنګي د وزارتو په منځ کې د اول نه نه وه داسې نه چې د اوس نه نشته لیکن د اول نه نه وه دغه شیان نه و زه وایم دغه ملک د اقتصاد جوړول دپاره مو زراعت ضرورت لري او دغه زراعت د جوړول دپاره دغسې تفاهم نامې او دغسې میکانیزمونه باید منځته راشي چې هغه څوک چې دغه ملک یو تشی کوی شي دګونه استفاده وشي او دغه د ملک د پیشرفت سبب شي.
ډیره مننه سلامت اوسئ استاد حاجي صاحب عمر خیل. تاسو د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې په کندوز کې پنبې ته خلکو پام اړولی دی او زیاتې کړي حال دا چې په تیرو کلونو کې مؤسسو هم ډېر کومک کوو. مخکې استاد اشاره وکړه دې بلخ ته چې فرانسویانو هلته کومک وکړو، فکر کوم چې لس میلیون ډالر یې هم ولګول هلته. کېدای شي په کندوز کې هم دا کوشش کړی وي د سپین زرګ د احیا کولو هڅې هم وشوې. اوس څه دلیل دی چې خلکو پنبې ته مخه کړې ده او پنبه یې زیاته په کندوز کې کرلې ده؟
د کرنو ثواب خو سروان صاحب یو خو خصوصي شرکتونه ډېر سوي دي چې دلته خریداري کوي او دا پخته مالوچ کوي او مونږ ته هغه د غوړو سیستم خو یې نورو خلکو دلته جاري کړی ده. نو بازاریابي ښه سوې ده،
چېرته صادریږي
او یو
کوم پاکستان یا بل ځای صادریږي او په افغانستان کې خو به فکر نه کوم چې دومره لوی بازار ولري که څنګه؟
په افغانستان کې خو لوی بازار خو یې دغه و چې یو خو یې دا مواد یعنی غوړ چې ووتل صابون چې جوړ شو بېرته خلکو همغسې کارونه شروع کړي دي چې اوس یې بل د مالدارۍ په حساب باندې دا کنجاړه یې ډېره قیمته وه. دا څو شی دي ده با ارزشه شیان دي د ده لکه صابون غوړې خپله مالوچې
بله دا خو د پنبې هغه ګټې دي چې مخکې استاد اشاره وکړه او پخوا په کندوز کې همدا شیان ټوله فعال وو، جمی پریس وو مثلا د غوړو فابریکه وو، اوس خو هغه شیان نشته. نو څوک له دې چې ګټو یې غوړي باسي یا کنجاړه یې تبل چې لږه پیدا کیږي؟ بله
د مونږ د سپینزر هغه بېخي سکالې خو دومره فعاله شوې ده د آتا غوړ صابون ټولو باندې کار شروع ده او صابون هم تولید کړي بازار ته راوتلی ده، غوړ هم تولید کړي بازار ته راووتل، کنجاړه خو هم پرېمانه بېخي راوتلې ده، خلک مالداران خریداري چې کوي. یعنی فابریکا فعاله شوه، فابریکا سل په سلو کې فعاله شوې ده چې خلکو سږکال پختې بیا ده ډېرې وکرلې. د فابریکې د فعالېدو په خاطر باندې ټول خلکو ته دا اطمینان حاصل شوی چې فابریکه فعاله شوې او خصوصي شرکتونه هم دي چې هغه هم خریداري کوي. اطمینان د خلکو حاصل شوی چې د پختې خریدار پیدا شوی ده چې ډېره یې وکړله.
بله، او بیا له شرکت چې ده په خپل سپینزر شرکت له کروندګرو په شبه یې پنبه اخلي او که هر قیمت چې دوی زړه واغه په هماغه قیمت اخلي؟
خو دیقانانو یو شکایت ما ته وکاو، زه دا دیقانانو سره مې ډېر سر وکار ده. ما ته یې ویلې چې دغه سپین زر خو فعاله شو خو یو دوه دانې متخصصین چې هغه سپینګي هیرې دي اتیا کلن نوي کلن خلک دي هغه یې د هغه په خاطر باندې راوستلي دي چې دا سورت کوي او هغه د سورت د کولو توانمندي په هغو کې نشته. زه سپینزر باندې دا غږ کوم چې نوي ځوانان خلک د متخصصین ودرئ چې هغه سورت معلوم کړي چې دا سورت اول ده دا سورت دو ده. د دیقانانو سره باید ډېره ښه رویه سپینزر وکوي دیکانان د سپینزر نه په خو هم خوشاله وو چې اوس هم هغه سي خوشاله تي وساته وو او دوی خوشاله وساتي هغه سي کوټ ورکی هغه سي تخم ورکی هغه تر نه ماهي وسته ورکی دا سپینزر د ټول ولایت د قندوز د پختي توانمندی لري چې د قانون نه واخلي او دا خام مواد جوړ کی او دنیا ته صادري او کار چاته صادري غوړ به قندهار پورې تل بعد غوړ تر قندهار او تر لمنده پورې لاړ شي چې هر صابون په ټول افغانستان کې توزیع کېده بعد په ټول افغانستان کې توزیع شي ډیر غټه فابریکا ده د قندوز ولایت د سپینزر فابریکا دا د سپینزر د کوشش په دې باندې وکړي چې دیکان ناراضه نسی دیکان به خوشاله کی او دیکان به دې قسم باندې
ډیره مننه حاجی صاحب عمرخیل. استاد حاجی صاحب عمرخیل په خپلو خبرو کې کوم توجه کړی ویلی و چې اوس حتی له بدخشانه خلک د شاتو مچیو صندوقونه راوړي کندوز ته، ځکه چې پنبه هلته ده او پنبه ګل لري او په دې شکل سره د مچیو کار هم کېږي، اصل هم ترلاسه کوي خلک. دا زمینی شیان چې دي، اصلي شاید پنبه کرلی دی، لیکن په زمین کې شات هم د روسی یا د شاتو مچۍ هم روسی. دغه کار په دې نور دنیا کې ډیر عام دی، دا زمینی کارونه، او په دې کې ډیره زیاته ګټه هم وي. لیکن مثلا په دې اروپا کې یو شته چې زما پام شوی دی، څو ځای مې ولیدل خلکو قازان ساتلی دی. قازان بیا د کاروندو ته ورخوشي کې، خصوصا چیرته چې سره بانجان کرل شوي یا بل شی، نو هغه خزندگان ترې خوري او په دې شکل سره هغه خزنده چې لکه هغه سلګ په انګلیسي کې ورته وایي، دا شیان چې هغه بوټي ته ضرر رسوي، او هم قازان پې چاغېږي او هم خشاوه ورته کوي. دغه کارونو ته هم توجه زیاته پکار ده. په دې برخه کې هم فکر کوم چې یو څه کار ته ضرورت شته چې د هر بوټي ترڅنګ، د هر نبات ترڅنګ یو بل ګټه هم شته، لکه همدغه د شاتو مچۍ. څنګه
سروان صاحب ډېر ښه موضوع ته توجه وکړه. اول خو دا چې تاسو دغه د قازانو خبره وکړه، موږ دغه کنټرول چې دی تور ډول لرو، یو ډول یې بیولوژیکي کنټرول دی. بیولوژیکي کنټرول یې همدغه دی چې د تاسو یاده کړه چې دغه خزندګان خوري، او بلې کیمیاوي کنټرول دی چې موږ دوا وشیندو، څو رقمه کنټرول لرو. او د دې په څنګ کې خپل زراعت کې دی، دا ویلیو چین دی په اصطلاح، ارزش افزایی ده. همدغه اوس مثلا همدغه دیقان دغلته پخته کرلې ده، دغه یو بل کس چې غلطه دغه بچی وړي دي، د دې دغه شت تولیدي دي. یعنی یو ارزش افزایی دا وشوه چې د دې په څنګ کې پخته تولید کیږي او پخته ته هیڅ قوام نه رسیږي. ګټه یې دام ده چې دغه شات تولیدي، او په عین وخت کې بله ګټه ده چې دا یو ماچول په اصطلاح دو جانبه ګټه ده. هغه ده چې اکثر وختو کې دغه د شاتو مچۍ چې دي، دا په بریډنګ یا نسلګیری کې ځکه ډېر کومک کوي. موږ په نسلګیری کې ګرده ورته وایو، یا هغه لکه د انسان سپرمونه په اصطلاح چې دا باید اویول ته یا هغه تخمدان ته ولاړ شي. اکثر وختو کې دغه مچۍ چې دي، دغه سکتور ته باید رونق ورکړل شي، په دې خاطر چې دا په دغه بریډنګ یا نسلګیری کې ډېر کومک کوي. دا په القاه کې، په القاه د نباتاتو کې ډېر کومک کوي. د ګل په وخت کې مختلف ګلان یو د بل نه وړي، ګرده وړي، دا یو د بل سره القاه کېږي غلي. نو دا ډېر رقم شاونه ته باید ډېر توجه وشي. لکه مخکې چې ما وویل، دلته باید یو ستراتیژي وجود ولري د زراعت لپاره. پالیسي او ستراتیژي ضرورت دی. پالیسي دا معنی چې موږ یو هدف ټاکو، ستراتیژي دا معنی چې به هدف ته څنګه رسیږو. موږ باید هغه فعالیتونه چې هغه خپل هدف هم لاسته راوړو، د هغو لپاره باید بعضې فعالیتونه ولرو چې دا زموږ ستراتیژي ده. یعنی یو ښه خبره همدغه ده چې دغو شاونه ته باید خاصه توجه وشي. چې په یوه منطقه کې لکه چې دا حاجی صاحب عمرخیل وی د بدخشان د نورو ځایونه اصل او دغه شان رو دي، نه تنها دا چې د زراعت بخش تقویه کیږي، اگر چې ایپی کلچر موږ ورته وایو، همدغه ایپی کلچر دا مانا چې دغه
د اصل سکتور دی د مچیو ساتنه د دغه شاو د دم یو جز د زراعت دی نه ته ماده چې یعنی یو غشی به مو دوه کار کړی
بله بله
عام به مو هغه بریډینګ کړی وي عام به مو دغه د شاو نه ډیر اشد ضرورت دی
ډیر
تو شاو په دغه کې وای مګبیګه ما چې ډیر وخت کم دی
او دا
من هیڅ پیشنه ها
مهرباني ډیر
لږ دی چې دا هغه کسان ته وای ما چې په تل پالیسیز دی یعنی وزارت زراعت د تخمه تولید یو شرط ضرورت چې باید وشي ترخات بده بخش کې د پروسس مشکل باید حل شي یعنی هغه فابریکې موږ مخکې واته فابریکې درلودې په افغانستان کې دغه جین پرس فابریکې په هلمند کې په بلخ کې په د ګلبهار نساجي او دغه نور وو دا دغه سکتور د پیشرفت لپاره اشد ضرورت دی او تحقیقات باید توافقی تحقیقات وشی دا مانا چه خط خمونه ده هر منطقه ده توافق پا اساس
دیر مننه استاد عبدالبر وقتونو کور ودن پوهندوی دکتر محمد ولی سالاری او آجی صاحب محمد حنیف عمرخیل چه پدیخ پروانه که مگردون وکر لطاسو درنو آوریدون که هم منندویو دا آزادی رادیو خبروانه چل روش ساعت آوریده شی شاکی
لور و لگیدنا لگیدنا کوز د چینارو په کندولی ونی راغلا ور پس چینو راغ سلونا نور راغ سلونا پهل منګوټی ګدرتا وخت ما دی ګرځه لگیدنا زردی ورورو رانا صبری گی ورو لگیدنا تاثیر داد غم آزان دی لم سوینا ورو لگیدنا کز دا چینا رو پکندو لی ونی راغا ورپسی نور آغا سیلونا نور آغا سیلونا دیول منگو تی گدرتا وقت مازی گرده آشنا زما پغی کی پروته ور ولگیدنا آشنا زما پغی کی پروته ور ولگیدنا زب پکه د تور زلف پی و یما ور ولگیدنا کوز د چینارو پکندو دی ونی راغلا ور پس نور اغ سلونا نور اغ سلونا پهل منګوټی بدرتا وخت ما سی ګرځه دبیل تان ناګی لنشتا ور ولګیدنا دبیل تان ناګی لنشتا ور ولګیدنا ماته بخپلا بخ کرلی دی غمنا ور ولګیدنا کوز د چینارو په کندو لی ونی راغلا ور پس نور اغ سلونا نور اغ سلونا پهل منګوټی ګدرتا وخت ما دی ګرځه
آسمانی